کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو یوې بلې یو ساعت خبرونې ته مو زفرې با ظاهر له خپلو همکارانو سره هرکلی کوم. عیني شاهدان وایي چې ایراني پولیساتو لسګونه افغانان چې په قاچاقي ډول یې ایران ته د تلو نیت درلود اړ کړي چې اوبو ته ځانونه وغورځوي. له دوی څخه درویشت کسان ترې تم دي او یا مړه سوي دي. دا به هم وایي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم د یوه مخکښ غړي عارف وزیر پر مړینه د دغه غورځنګ د نور مشرانو او پلویانو عکس العملونه خپره راغلي دي. نور راپورونه هم لرو، خو تر هر څه د مخه تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اسدالله الدین وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. په افغانستان کې په کورونا د اخته کسانو شمیر نږدې 2500 شو. د ملي امنیت شورا په کندوز کې د طالبانو لخوا د بندیانو د آزادېدو هرکلی کړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو فعال عارف وزیر وژل کېدو غبرګونونه اپارولې دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د کورونا 109 مثبت پیښې ثبت کړې دي. د دغه وزارت ویان وحید مایار نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې له دې سره په ټول هیواد کې په کووید 19 ناروغۍ د اخته شوو کسانو شمیر 2409 شپېتو ته ورسید. د ښاغلي مایار په وینا تر اوسه 311 کسان له کورونا بیرته روغ شوي دي او څه باندې 70 تنه خپل ژوند له لاسه ورکړی. د افغانستان د ملي امنیت شورا په کندوز کې د طالبانو لخوا د امنیتي ځواکونو آزادول د سولې لپاره د طالبانو یو مثبت قدم یاد کړی. د دغه شورا ویان جاوید فیصل نن په کابل کې خبریالانو ته وویل د طالبانو لخوا په شپږ څلوېښتو آزاد شوو کسانو کې 9 امنیتي ځواکونه او هغه کسان دي چې حکومت طالبانو ته لیست ورکړی وو. ښاغلی فیصل هیله څرګنده کړه چې طالبان د سولې لپاره نور ورته ګټور ګامونه هم واخلي.
یو مثبت قدم دی چې طالبانو اخیستی دی. موږ د دې قدم هرکلی کوو او هیله درلو چې په راتلونکي کې هم د سولې پروسې د پرمختګ لپاره ورته اقدامات وسي تر څو موږ وکولای شو چې پر یو بل اعتماد ډېر وکړو، تر څنګ هغه بعدي اقدامات چې په دې پروسه کې لازم دي هغه پیغام سره او هغه اقدامات چې په انفرادي ډول وړاندې کېږي په انفرادي ډول یې مخته یوسو.
نوموړی وایي د سولې لپاره اړتیا ده چې طالبان تاوتریخوالی هم راکم کړي. د ملي امنیت شورا وایي طالبان نه باید د تاوتریخوالی د کمولو اجازه له نورو هیوادونو واخلي او په دې اړه باید د افغانانو غوښتنو ته ځواب ورکړي. د لغمان چارواکي وایي چې د مهترلام په ښار کې د دغه ولایت د محبس پر مدیر چاودنې 3 ملکیان ووژل او د مدیر په ګډون 4 دولتي کسان ټپیان کړل. د لغمان د والی ویان اسدالله دولتزی ازادي راډیو ته وویل چې دغه چاودنه نن شنبه له غرمې وړاندې په داسې مهال وشو چې د لغمان د مرکزی محبس مدیر نور محمد نیازی په یو رسمي کار پسې له محبسه د وتلو په حال کې وو. خغلی دولت زی ویل چې چاودنه د محبس لمړي قراول ته چیرمه د عمومي سړک پر سر شوه. بلورته د ننګرهار د والی ویان د تاوله خو غیانای وای چې دغه ولایت په بټیکوټ ولسوالۍ کې د جګړې پر مهال د سیمایزي اردو دوا سرتيري وجل سوي. په یو بل خبر کې اوري چې د روزګان ولایت په مرکز تیرین کوټ کې د هوان دی ومرمۍ د چاودېدو له عمله یو ملي پولیس وجل شوی دی او بل ټپي دی. د روزګان د والی ویان زړګي بادي ازادي راډیو ته ویلي چې پر یادو ملي پولیسو د هوان د غمرمۍ د دویم حوضې په انګړ کې هغه مهال و چاودېد چې موټر ته پورته کوله. د سمنګان چارواکي وایي سیلابونو د دغه ولایت په بیلابیلو سیمو کې 2500 کورونه ویجاړ کړي او یو تن یې وژلی دی. په سمنګان کې طبیعي پیښو ته د رسېدو ادارې مشر صبغت الله سیاس ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښې په رویو دواب او خرمو سرباغ ولسوالیو کې رامنځته شوي. نوموړي وویل چې دا لومړني راپورونه دي او ممکن د زیانونو کچه لوړه وي. په تخار او یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د زورورو سیلابونو د راوتو راپورونه ورکول شوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو فعال عارف وزیر وژل کېدو په افغانستان او پاکستان کې غبرګونونه پارولي. پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی د نوموړي پر مړینې خواشیني څرګنده کړې او کورنۍ ته یې تسلیت ویلی. پاکستان کې د عوامي نېشنل ګوند پخوانی مشر افراسیاب خټک پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي، د عارف وزیر شهادت کې پښتنو ته د زورواکانو لخوا درې پیغامونه دي: د سر اوچتول د سر بایلل دي، د تشدد لار واخلی، او د پښتنو په خاوره به د ترهګرۍ کرونده جاری وي. د لیکلي پښتانه مشران باید د پښتنو ته ځواب ووایي. پر عارف وزیر پرون ماښام برید وشو او نن یې د اخیستو ټپونو له امله سا ورکړه. د بښنې نړیوال سازمان له پاکستانه غوښتي چې په دې اړه باید خپلواکې او مؤثرې څیړنې وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو د کوویډ 19 یا کورونا ویروس د ناروغۍ د درملنې لپاره د یو تجربوي درمل اضطراري استعمال ته اجازه ورکړه. دغه دارو یوازې هغو ناروغانو ته ورکول کیږي چې روغتونونو کې بستر دي. د دغه دوا د ګټې اخیستنې خبره د امریکا د خوړو او درملو ادارې مشر سټیفن هان هغې غونډې کې وکړه چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم حاضر و. دا درمل په کالیفورنیا ایالت کې د ګیلیاد ساینس شرکت لخوا جوړ شوی او دغه شرکت ویلي 140,000 ناروغانو ته به یې ورکړي. او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون له 20 ورځو وروسته د لومړي ځل لپاره عام محضر کې راڅرګند شو. له دې وړاندې د کیم د ناوړه روغتیایي وضعیت اوازې خپرې شوې وې. د شمالي کوریا مرکزی اجانس ویلي کیم د جمعې په ورځ دغه هیواد کې د کیمیاوي کود فابریکې د پرانیستې مراسمو کې ګډون وکړ. په انځور کې لیدل کیږي چې هغه مسکای دی او له خپلو همکارانو سره د فابریکې لیدنه کوي. رویټرز اجانس ویلي دغه انځورونه په رسمي ورځپاڼه روډینګ سینمون کې خپاره شوي، خو رویټرز لیکلي د انځورونو کروالی نشي تاییدولی. شمالي کوریا د کورونا ویروس د مخنیوي محدودیتونه وضع کړي او خپلې پولې یې تړلې دي. تر اوسه دغه هیواد کې د کورونا د کومې پیښې راپور نه دی ورکول شوی.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. عیني شاهدان وایي ایرانی پولیساتو لسکونه افغانان چې په قاچاقي ډول ایران ته د تلونیت ترلود اړکړي چې وبو ته ځانونه وغورځوي. له دوی څخه دروشت کسان ترې تم دي او یې مړه سوي دي. یو عیني شاهد ازادي راډیو ته وویل
په توپنګ مې زاد دو تاپیرم به خود وکت که بور تون اونا که غرق شد تون خدا غرق افغانی را داری او می بوردی نا خود خنده می کد می بورد.
د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د مرستو د مفتش دفتر یا سیګار په یو تازه راپور کې ویلي چې افغان هوایي ځواک د روان 2020 میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې خپلې 12 الوتکې له لاسه ورکړې. اخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم یو مخکښ غړي عارف وزیر چې د سختو ټپونو له کبله نن شنبه د اسلام آباد په یو روغتون کې سا وکړه، د پی ټی ایم یو بل غړي ډاکټر سید عالم مسعود مشال راډیو ته وویل
په پینز اسپیتال کې د هغه اپریشن شروع شو. د هغه چونکې د سر کې ګولیم وی وینم جمع وه، سر او دماغ ته هم تاوان رسېدلی و، نو د ډېر کوښښ باوجود هم د بدقسمتۍ نه هغه ژوند بچ نه شو.
د امریکا متحده ایالاتونو د کووید 19 یا کورونا ویروس د ناروغۍ د درملنې لپاره د یو تجربوي درمل اضطراري استعمال تایید کړ. او په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه حقیقت څه دی او تندې څنګه اورېدلی سي له ازادي راډیو سره اوسي. ورزو د خبرونه د سر موضوع ده. عینی شاهدان وایي ایرانی پولیساتو لسګونه افغانان اړ کړي چې اوبو ته ځانونه وغورځوي او له دوی څخه دروشت کسان ترې تم دي او یې مړه سوي دي. دا عینی شاهدان وایي چې د اوو کسانو مړې له اوبو راایستلې دي. د هرات چارواکي وایي دا اداوې د ډیپلوماتیکو لارو له ایراني چارواکو سره تعقیبوي. په دې اړه له هرات څخه د شاپور صابر راپور مهم ټکي اجمل اند وړاندې کوي.
تر 500 زیات افغان کډوالو هڅه کوله چې په هرات ولایت کې له غیر قانوني لارو په کاچاکي لاره ایران ته وارد شي او هلتن ولاړ شي، خو هلته د ایرانی پولیساتو لخوا نیول شوي دي. لا دوی څخه یو شاولی نومیږي، د فاریاب ولایت اوسیدونکی دی چې د ایرانی پولیساتو لخوا نیول شوی دی. د له ازادۍ لړیو سره په خبرو کې وویل چې ایرانی پولیساتو لومړی پر افغانانو ډزې وکړې او زیاتره یې مجبور کړل چې هلته روان اوبو ته ځانونه ورسوي. ده وویل چې وتنو جسدونه یې له اوبو راایستلي دي او درویشت تنه نور ورک دي چې ښایي ډوب شوي او مړه شوي وبي. د هرات د حوزوي روغتون مشر ډاکټر محمد عارف جلالي ازادۍ راډیو ته وویل چې د 50 تنو جسدونه نن د سرحدي ځواکونو لخوا دغه شفقانې ته انتقال شوي دي. همدارنګه مولوي محمد او غلام یحیی چې د اجسادو تحویل لپاره دغلته راغلي دي، دوی د ایران حکومت تورن کړ شي پرته له توپیر او په ډیر وحشت سره افغانان وژني. په هرات کې د هرات ولایت چارواکو ازادۍ راډیو ته ویلي دي چې دوی به له ډیپلوماټیکو لارو له ایرانی چارواکو سره دغه موضوع تعقیب کړي. د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد ازادۍ راډیو ته وویل چې د ولایت د والی د سپارښتنې سرسم او هغه ادعاوې چې شوي دي دا قضیه په هر اړخیزه توګه څیړل کیږي او هغه برخې چې د هرات په چارواکو پورې مربوط دي دوی له ایرانیانو سره تعقیبوي او نور مسایل به له ډیپلوماټیکو لارو او همدارنګه په هرات کې د ایران د کنسلګرۍ له لارې تعقیب کړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر وړمه ورځ د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره ټلیفوني خبرې کړې وي او په دې ټلیفوني خبرو کې پر نورو مسلو سربیره د افغان کډوالو او همدارنګه د پولي پر خوندیتوب هم بحث شوه.
مننه کوم اجمل اند. دوستانو په راپور کې مو واوریدل چې له ایران سره پر پوله درویشت افغانان ورک سوي او د او افغانانو جسدونه موندل سوي دي. د دې پیښې په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د هر اړخیزو څیړنو د پیلې دوه ژمنه وکړه. د بهرنیو چارو د وزارت ویان ګران هیواد شیبه مخکې ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د هغورونو پرچې د افغانستان او ایران د افغان مسافرو د وزن کېدو په اړه معلومات خپاره کړي اندې خوان شوی او په دې راته د بیرونو یو نو لارښوونه هغه لري اتمر سره وزارت د سیاسي موین په مشرۍ د حقیقت موندنه څنګه دنده سپارلې
د بهرنیو چارو د وزارت وین ګران هیوادو.
ازادي رادیو لوونه تر وو
ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوو د ماشان تر وو بجو پر منځنۍ سپه دولس شپږنوي او د افم پر سلا شار پنځه سپه په ټول افغانستان کې اوریدلای سي. د افغان ولسمشر د لومړي مرستيال د رسنیو دفتر وایي چې د ملي وحدت حکومت تجربه به بیا تکرار نسی. د امرالله صالح د رسنیز دفتر مسول رضوان مراد ارګ سره د عبدالله عبدالله د ټیم د خبرو په اړه د غرض وایي چې په هیڅ صورت به واک 50-50 ونه ویشل سي. په ورته وخت کې د عبدالله عبدالله ویاند وایي چې د روان سیاسي کړکیچ د حل لپاره د دوی دریمه طرحه هم جوړه شوې ده. په دې اړه نور تفصیل اجمل تورمان راکوي.
په داسې حال کې چې ارګ او د عبدالله عبدالله ټیم دواړه د رامنځته شوي سیاسي کړکیچ د هواري لپاره د هڅو خبره کوي، د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح د رسنیو دفتر ټینګار کوي چې واک به 50-50 ونه ویشل شي. د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال د دفتر رسنیز مسول رضوان مراد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل نه به د ملي وحدت حکومت تجربه تکرار شي او نه به هم د اساسي قانون خلاف کومه معامله وشي.
په هیڅ صورت واک دو سره کیږي نه او نه دو سره حکومت جوړیږي او نه دا حکومت په 50-50 ویش باندې لکه د ملي والی حکومت چې دغه رقم حکومت تجربه بیان تکراریږي.
خو نو مورې وای د سیاسي کړکیچ د والی لپاره د خبرو ورونه پرانیست دي. په ورته وخت کې د عبدالله عبدالله ویان فریدون خزون وای د روان سیاسي کړکیچ د حل لپاره د دوی درې مطرحه هم جوړه شوې ده. خاغلی خزون د دغه طرح په اړه جزئیات ورنکړل خو ویل تمه ده چې دا طرح د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا ومنل شي.
ارکاد چې هر څه زر روان سیاسي کړکیچ د حل یو لار پیدا شي او دا مشکل حل شي مخ ټول تمرکز پام دی
منځګړي رفت آمد لري، هر کله چې موږ طرحه شریک شي دا به د افغانستان د خلکو سره هم شریک شي.
په ورته وخت کې ولسمشر مانی وایي چې د عبدالله عبدالله له ټیم سره د مهمو سیاسي مسایلو په اړه خبرې روانې دي او په دې برخه کې پرمختګ شوی دی. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي تیر شپه ناوخته په خپل ټویټر پاڼه ولیکل، کله چې مذاکرات ختم شول حکومت په خپل دریز او د مذاکراتو جزئیات له خلکو سره شریک کړي. تر دې ورځ مخکې د افغان ولسمشر دوهم رسیال سرور دانش ویل چې عبدالله عبدالله به ډېر ژر د مصالحي شورا مشري په غاړه واخلي او سیاسي ناندرۍ به پای ته ورسیږي. د ارګو سپیدار ترمن سیاسي ستونزې هغه مهال جدي شوې چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په 13 فبروري میاشت کې محمد اشرف غنی د میزان د شپږمې نیټې د انتخاباتو ګټونکو اعلان کړ، خو انتخاباتي سیالي عبدالله عبدالله پایلې ونه منلې. ښاغلی غنی او عبدالله د مارچ میاشتې په 9 نیټه په جلا جلا د ولسمشری لپاره د لوړی مراسم پر ځای کړل.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
که د انټرنیټ اسانتیا لري نو د ازادي رادیو ویب سټ هم ورسی او زموږ راپورونه او خبرونه ولولي. پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم د و مخکښ غړي عارف وزیر پر مړینه د دغه غورځنګ نورو مشرانو او پلویانو اکثر مل شو دلی دی. عارف وزیر د جمعې پر ماښام د جنوبي وزیرستان په مرکز واڼه کې د وسلوال برید له کبله سخت ټپي او نن شنبه د اسلام آباد په یو روغتون کې ساور کړه. تفصیل سالم محمد صالح راکوي.
د پښتون ژغورنی غورځنګ یا پی ټی ایم یو مخکښ غړي موسین داوړ په ټویټر کې لیکلی چې عارف وزیر د هغو ترورستانو لخوا وژل سو چې د شو ترورستانو خطاب ورته کیږي. موسین داوړ لیکلی چې د دغو ترورستانو د مشرانو پر ضد به د دوی مبارزه روانه وي. بل مخکښ سیاستوال افراسیاب خټک په ټویټر کې لیکلی چې د او د پی ټی ایم نور مشرانو شهید علي وزیر ته مخکې تر دې چې جنازه یې وزیرستان ته ولېږدول سي په اسلام آباد کې د خواخوږي مراتب وړاندې کړل. شغلی خټک لیکلی دا د عارف وزیر د کورنۍ اتلسم غړی دی چې د دولت له ملاتړه د برخمنو افراطي وسلولو لخوا وژل کیږي. د پښتون ژغورنې د غورځنګ پر مخکښ غړي عارف وزیر د جمعې پر ماښام د جنوبي وزیرستان په مرکز واڼه کې وسلول برید وسو. د عارف وزیر د تروزوی او د پاکستان په ملي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان د خلکو استازي علي وزیر پرون ویلي و چې عارف وزیر یو مرمۍ پر سر او دوی مرمۍ پر مټ لګیدلی وو. د په هغه حالت کې اول د ډیرا اسماعیل خان روختون تر سوال سوي بیا د اسلام آباد پیمز روختون ته ولېږدول سو، خو عارف وزیر بالاخره د سختو ټپونو له کبله نن شنبه سا ورکړه. په اسلام آباد کې د پی ټی ایم یو بل غړي ډاکټر سید عالم مسعود د ازادي رادیو مشال څنګه ته وویل
په پیمز هسپتال کې د هغه اپریشن شروع شو، د هغه چوکې د سر کې ګولیم وی وینم جمع وا سر د مختم توان تصویره او د کس طرف ته کوم وګړه د هغه بنیادی چې کوم وسل دی هغه زخم شو. نو د ډیر کوشش به وجود هم د بدقسمتۍ نه هغه ژوند بچنه شو.
د جنوبی وزیرستان د پولیسو مشر شوکت علي تیر ماښام ازادي راډیو ته ویلي د نامعلومو وسلوالو د منډلو او نیولو هڅې پیل کړې دي. د دې وسلوالي حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. عارف وزیر وروستی وار د اپریل پر 28 له زندانه خوشی سوی وو. پولیسو دی د اپریل پر 18 په واڼه کې په دې تور نیولې و چې په افغانستان کې د پاکستان ضد ویناګانې کړې وي. هغه تورونه چې عارف وزیر رد کړي وو. عارف وزیر د موسین داوړ او د خپل ترزوی علي وزیر ترڅنګ د مارچ میاشتې پر 9 په کابل کې د ولسمشر محمد اشرف غنی د لوړی په مراسمو کې برخه اخیستې وه. عارف وزیر هماغه وخت په کابل کې یو غونډې ته په خبرو کې ویلی وو
زه خپل وزیر خبره کوم چې طالبان تر اگردي افغانستان کا هر چا وران کړای دی، کا د مو پلور وي کا د مو ورور وي دغه نه زه تراګر ورته دا تراګر دی. طالب نن سوله د امریکایونو سره کوم چې مو تو تا ویلل چې د دغه په سوپ کې وداره د ملي اردو ولوداره د عسکر دا منافق شه. آی منافق نن خته منافق شوې تو سره جهاد راوته.
عارف وزیر په 2013 میلادي کال کې د پښتون ژغورنی غورځنګ یا پی ټی ایم له تاسیس راهیسې د دوو کلونو په موده کې 14 میاشتې په زندان کې تیرې کړې وې.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
له خلکو سره یو متر فاصله وساتئ، سو کرونا ویروس تاسو ته سرایت و نکړي. بیرته راګرځو افغانستان ته. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د مفتش دفتر یا سیګار په یو تازه راپور کې ویلي چې افغان هوایي ځواک د روان 2020 میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې خپلې 12 الوتکې له لاسه ورکړي. د الوت ځواک یې په سلو کې 8 کم سوی او الوتنې هم راکمې سوي دي. خو د افغانستان دفاع وزارت بیا دا راپور ردوي او وایي نه یوازې چې د دوی د الوت ځواک نه دی کم سوی، بلکې په وروستیو میاشتو کې افغان هوایي ځواک نور هم پیاوړی سوی دی. په دې اړه تفصیل اجمل اند راکوي.
د افغانستان د دفاع وزارت د سیګار هغه رپورت رد کړ چې وایي د 2020 میلادي کال په لومړیو درې میاشتو کې د افغان هوایي ځواک الوتکی او الوتنې کمی شوې. د دفاع وزارت ویان روح الله احمد زید شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل نه یوازې دا چې د دوی الوتنې نه دي کمی شوې، بلکې افغان هوایي ځواک په وروستیو میاشتو کې نور هم پیاوړی شوی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو مفتش په خپل یو وروستي ریپورت کې ویلي د امریکا افغانستان په مشرۍ د روزنې مشورې ملاتړ او قومندې هوایي ځواک د روان میلادي کال په پایل کې د افغان هوایي ځواک د 12 الوتکو د کمیدو ریپورت ورکړی دی. په دې کې روسي ساخت مې 12 الوتکې هم شامل دي چې یا له کار لوېدلې او یا زیانمنې شوې دي. همدارنګه یو نوی ایم ډي 1530 ډوله بریدګره هیلیکوپټر هم په جګړه کې له منځه تللی. د ریپورت په وینا د مارچ د میاشتې په پای کې افغان هوایي ځواک 1450 د کارولو وړ الوتکې درلودي. د سیګار ریپورت زیاتوي چې سکل تر اوسه پورې د افغان هوایي ځواک الوتکو د تیر کال په مقایسه په سلو کې شپږویشت کمی الوتنې کړي. د راپور په وینا د دې یو سبب د طالبانو سره د تاوتریخوالي د کمولو موده هم ده چې په هوایي بریدونو کې کمی راوستي. همدارنګه د ژمي سړه هوا او د کرونا وایرس محدودیتونو هم پر الوتنو اغېز کړی. خدا افغانستان د دفاع وزارت وایان روح الله احمد زی ازادي راډیو ته ویل د افغان هوایي ځواک الوتنې کمی شوې نه دي، بلکې د پخا په مقایسه افغان هوایي ځواک نور هم پیاوړی شوې. د خغلی احمد زی په وینا تیر کال څو الوتکې نسکور شوې چې د هغې په اړه دوی په هماغه وخت کې معلومات خپاره کړي،
بلکې نسبت به گذشته قوای هوایي کشور واقعا با پای ستاد شده و در همه بخش ما پیشرفت های عالی داشتیم.
خغلی احمد زی وایي د پخوا په مقایسه د هیواد هوایي ځواک واقعا په پخو درېدلی او په ټولو برخو کې موږ ډېر ښه پرمختګونه کړي. د دوی د څرګندونو برخلاف زموږ الوتنې اوس هم په کافي اندازه د هماغه مهال ویش له مخې چې د افغانستان اردوی لري او د افغانستان حکومت لري دوام لري. زموږ کدرونه له تخنیکي او مسلکي پلوه روزل شوي دي، الوتنې مو روانې دي او په دې برخه کې مو ستونزې ډېرې کمې شوي. نوموړي د ارادت کړه چې ګوندې د 2020 کال په لومړیو درې میاشتو کې د 12 الوتکې کمې شوې وي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د مفتش دفتر وایي کمی یوازې په هوایي فعالیت کې نه دی راغلی، بلکې د افغان ځانګړو امنیتي ځواکونو هم د مارچ تر 1 نیټې پورې د کال په لومړیو درې میاشتو کې 528 ځمکني عملیات کړي چې د تیر کال د همدې مودې په مقایسه په سلو کې 14 کمی اخی. سیګار وایي د افغانستان د ځانګړو امنیتي ځواکونو تر نمایي زیات عملیات په خپلواکه توګه او د امریکا او یا نورو ایتلافي ځواکونو له مرستې پرته ترسره شوي. د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د تړون له لاسلیک وروسته طالبانو پر بهرنیو ځواکونو بریدونه درولي او په افغانستان کې میشت امریکایي او ناټو ځواکونه هم د پخا په څیر پر طالبانو بریدونه نه کوي، خو پر ځای طالبانو پر افغان ځواکونو بریدونه زیات کړي. د پوځي څېړونکو په باور په داسې حالاتو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لپاره د خپل هوایي ځواک پیاوړتیا او ملاتړ حیاتي رول لري، څو وکولی شي په لرې پرتو سیمو کې سرتیرو ته اکمالات ورسوي، د اړتیا په وخت هوایي بریدونه وکړي او همدارنګه د جګړې ټپیان انتقال کړي.
یو شمیر کابل شاریان شکایت کوي چې د روژې پر روانه میاشت کې قرنطین، بېوزلۍ او بیکاری له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. دوی چې نن د کابل په قنبر څلور لارې کې راټول شوي وو وایي دغو ستونزو اړ ایستل چې سړکونو ته راووځي څو حکومت او نړیوالې مرستندوی ټولنې ږغ واوري. تفصیل خان محمد سیند راکوي.
په کابل ښار کې قرنطین، بېوزلۍ، بیکاری او د خوراکي موادو د بیو لوړوالی بلاخره یو شمېر روژه په خوله ښځې، نارینه، سپینګیري او ځوانان اړ کړل چې سړکونو ته راووځي. دوی چې د شنبې په ورځ د کابل ښار په چاره قنبر کې واټونو ته راوتلي وو ویل یې غواړي د خپلې بېوسۍ او ستونزو غږ حکومت او نړیوالو مرستندویو ټولنو ته ورسوي چې په روانو سختو شرایطو کې ورسره مرستې وکړي. د کابل ښار اوسیدونکي نسیمه او فضل حق عادل:
دوه میاشتې کېږي قرنطین یو، میړه مې لازګادي ګرځولو، مخکې به یې سل یو نیم سل افغاني ګټلی، اوس کار نشته، کور مو هم کرایي دی، مجبور شو راووځو چې دولت راسره مرسته وکړي.
وزارت صحت هم قدیما وعده کرده که حکومت میکنم، حکومت هم وعده کرده حکومت میکنم، لیکن هیچ چیز تعلیم نشده.
ده عامی روختی وزارت و حکومت جمعنه کرده و چه مرسته با وکری، لیکن تر او سه نده کرده. ده دیل پار خلق را اووتل چه حکومت و بحرانیان ورسره مرسته وکری. لست لست وچی روڑی خلق و تورکوی خواه آغا هم نرسیگی. مجبور شو چه رو وزو.
د ټولنیز ژوند پراختیا د مؤسسې رئیس رمضان غوري چې د خلکو دغه ټولېدلې تنظیم کړي وای که په دغه روژه او د قرنطین پر روان وضعیت کې د خلکو لاسنیوی ونه شي یوه لویه غمیزه به رامنځته شي.
افغانان په د قرنطین له وجې په کورو باندې ناست دي، ډوډۍ نه لري، نشي کولای چې دوی مزید نور په قرنطین کې پاتې شي. موږ خاص دي مرستې کومکونه وشي او که ولې کې په افغانستان کې به مړي ډېر شي، په افغانستان کې به مرض ډېر شي، په افغانستان کې به لا قانون ورځ ډېره شي.
دا په داسې حال کې ده چې په کابل ښار کې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره شاوخوا دوه میاشتې کېږي چې ګرزبندیز لګېدلی ده. د ګرزبندیز له امله د خلکو ورځیني کارونه په ټپه درېدلي او دې وضعیت خلک او په تېره هغو چې ورځ مزدوري به یې کوله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. افغان چارواکي وایي د خلکو د روغتیایي او اقتصادي ستونزو د کمولو لپاره له څو وزارتونو یوه کمیټه جوړه شوې چې بېوزلو خلکو ته د مرستو رسولو د پلان په جوړولو بوخته ده. د مالیې وزارت چې د دغې کمیټې غړی دی خلکو ته ډاډ ورکوي چې پر کابل سربیره به د هیواد ولایتونو ته هم مرستې ورسیږي. د دغه وزارت ویان شمروز مسجدی آزادی راډیو ته وویل
د بودیجوي امکاناتو له طریقه هیوادوالو ته بیخي بالکل ډاډه اطمینان ورکولی شو چې هیڅ مشکل دم حاضر الحمدلله ورسره مخامخ نه یو. کو نړیوال همکارانو هم راسره مرسته کړې ده او انشاءالله دغه کومکونه به ورسیږي. ټولې مرستې بهرنۍ دی که داخلی دی دا به در طول منظم همغږی ترمن مصرفی گی.
روان وضعیت ته په کتو تیرونه د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو ویډیوي پیغام له لارې سپارښتنه وکړه چې د کابل ښار په ټولو ناحیو کې د مستحقو کورنیو د نانوایانو له لارې پخه ډوډۍ ورکړل شي. که څه هم دا لړۍ روانه ده خو ډیری خلک وایي چې په دغه پروګرام کې مستحق کورنۍ په پام کې نه دي نیول شوي.
خو د امریکا متحده ایالاتونو د کووید 19 یا کرونا وایرس ناروغي د درملنې لپاره د یو تجربوي درمل اضطراري استعمال تایید کړ. د دې درمل استعمال تر وروسته لدی اجازه ورکړل سو چې ګڼ شمېر ناروغان ورسره په لنډ وخت کې شسول. اسمت سارون نور تفصیل راکوي.
د امریکا د خوړو او درملو د اداري کمشنر سټیفن هان پرون جمعه له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په یو خبري غونډه کې وویل ریم دی سیور درمل د هغو ناروغانو لپاره چې په روغتونونو کې بستری دی د اضطراري استعمال لپاره تصویب شو. له دې درملو سره دلچسپي په دې خاطر هم ډیره ده چې تر اوسه پورې کووید 19 ته نه ثابت او منل شوي درمل شته او نه واکسین. د امریکا حکومت تېره اونۍ ویلي وو د یوه درمل تجربوي استعمال ثابته کړې چې د کورونا په وایرس اخته کسان په لنډ وخت کې تداوي کوي. دا درمل د امریکا د روغتیا ملي انسټیټیوټ په څه باندې زر تنو تجربه کړی او ډیره ښه نتیجه یې لرلې ده. پر ریم دی سیور درملو د پراخې څیړنې پایله د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ اعلان شوه. وویل شول چې دا درمل د کووید 19 ناروغ د ناروغۍ موده چې له 11 ورځو تر 15 ورځو پورې ده په متوسط ډول 4 ورځو ته رالنډوي. څیړونکي وایي هغو کسانو ته چې دا درمل ورکړل شوي د هغوی په منځ کې د مړینو شمېر هم لږ دی. د امریکا د انتونی ناروغیو متخصص ډاکټر انتونی فاوچی دا درمل د کووید 19 ناروغۍ د تداوی لپاره فوق العاده پرمختګ وباله. خو دا درمل تر اوسه پورې د امریکا د متحدو ایالاتونو د خوراکي موادو او درملو د تنظیم ادارې تایید کړی نه و. د ادارې مخکې ویلي وو چې د درملو له جوړونکي کمپنۍ سره په خبرو بوخته ده چې زیاته جوړه کړي او ناروغانو ته ورسیږي. دغه وایرس ضد درمل ته د کالیفورنیا ګیلډ ساینس کمپنۍ انکشاف ورکړی. د دې کمپنۍ رئیس دانیل او ډی دا یو مهم لومړی ګام بللی دی. د په سپینه ماڼۍ کې له ټرمپ سره له کتنې وروسته وویل کمپنۍ به یې 1.5 میلیون پاکټه درمل چې د کووید 19 لږ تر لږه 1,24,000 ناروغانو ته کافي دي وړیا وویشي. د امریکا د خوړو او درملو اداره واک لري چې د یو درمل استعمال ته حتی له دې سره سره د استعمال اجازه ورکړي چې د جانبي عوارضو او مسؤلیت په اړه نورمال لازم معلومات نه وي. فوچی چې د انتونی ناروغیو او الرژۍ د ملي انسټیټیوټ رئیس دی وایي چې دا یو مهم ثبوت دی چې دا درمل د کرونا وایرس مخه نیسي. په کرونا وایرس یا کووید 19 د ریم دی سیور د اغیز پاره د چیرنه د امریکا د روغتیا د ملي انسټیټیوټ لوري په یو زرو درش پته تنو ناروغانو شویده. فاوچی وویل په چین کې هم په دې درملو په وروستیو کې ازمیښت شوی و، خو د چین څیړنه بشپړه نه وه. د زیاته کړه په چین کې ډاکټرانو دا دوا 228 تنو ته ورکړې وه. دوی له هغو کسانو پرته چې تنفسي آلو ته یې اړتیا پیدا شوې په نورو د دې درملو مثبت اغیز نه و موندلی. په کرونا وایرس تر اوسه پورې په نړۍ کې تر 3,300,000 زیات کسان اخته شوي او شاوخوا 240,000 ورڅخه مړه شوي دي. له همدې کبله دا په څو پیړیو کې تر ټولو ناوړه وبا ګڼل کیږي.
او په دې سره ورسېدو د خبرونې نیمایي برخې ته. په کابل کې 3:30 بجې دي. یو ځل بیا له اسدالله الدین څخه د مهمو خبرونو سر ټکی اورو.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا 109 مثبت پیښې ثبت کړې دي. د دغه وزارت ویان وحید معیار نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې له دې سره په ټول هیواد کې په کووید 19 ناروغۍ د اخته شوو کسانو شمیر 2409 ته ورسید. د افغانستان د ملي امنیت شورا په کندوز کې د طالبانو لخوا د امنیتي ځواکونو آزادول د سولې لپاره د طالبانو یو مثبت قدم یاد کړی. د طالبانو لخوا په شپږ څلوېښتو آزاد شوو کسانو کې 9 امنیتي ځواکونه او هغه کسان دي چې حکومت طالبانو ته لست ورکړی وو. د سمنګان چارواکي وایي سیلابونو د دغه ولایت په بیلابیلو سیمو کې 250 کورونه ویجاړ کړي او یو تن یې وژلی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو فعال عارف وزیر وژل کېدو په افغانستان او پاکستان کې غبرګونونه پارولي. پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی د نوموړي پر مړینې خواشینی څرګنده کړې او کورنۍ ته یې تسلیت ویلی. پاکستان کې د عوامي نېشنل ګوند پخوانی مشر افراسیاب خټک پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي د عارف وزیر شهادت کې پښتنو ته د زورواکانو لخوا 3 پیغامونه دي. د سر اوچتول د سر بایلل دي، د تشدد لار واخلی او د پښتنو په خاوره به د ترهګرۍ کرونده جاری وي. د امریکا متحده ایالاتونو د کووید 19 یا کورونا ویروس د ناروغۍ د درملنې لپاره د یو تجربوي درمل اضطراري استعمال ته اجازه ورکړه. او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون له 6 ورځو وروسته د لومړي ځل لپاره عام محضر کې راڅرګند شو.
دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سایت هم بیا لوستلای سي، او کچیر مو د خبرونه نه اوریدل کولای سي تکرار او اوري پاتمو د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. مخکتر دي چې ونیزو پروګرامونو تور سو یو بل راپور هم لرو. د افغانستان د ملي امنیت ریاست اعلان کړی چې په میر بچکوټ ولسوالۍ کې د برښنا د ستنو الوزولو په تور یو شپږکسي زړل نیولې ده. برښنا شرکت دغه کسانو لنیول هر کله کوي او وایي چې دغه کسان ته د سزا ورکولو ترڅنګ د الوزولو سویو ستنو د لګښت پور کول هم د ډله مکلف وګڼل سي. د افغانستان د ولسی جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسیون بیا وایي چې د غړي ته سخت سزا ورکول به پراتلونکي کې د برښنا د ستنو لنړولو مخنیوي وکړي. نور حال اکرام الله اکرام راکوي.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست د کابل ښار په شمال کې د برښنا ستنو د الوزولو په تور د یوې شپږکسیزې ډلې د نیولو خبره کوي. دا ډله تورنه ده چې 4 ورځې وړاندې په میربچکوټ ولسوالۍ کې د برښنا ستنې نړولې دي. د ملي امنیت ریاست د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې له دغې ډلې 2 میله کلاشینکوف، 1 RPG راکټ او 1 کرولا ډوله موټر ترلاسه کړي دي. دغه ادارې د یادو نیول شویو کسانو د هویت په اړه په خپله اعلامیه کې څه نه دي ویلي. د برښنا شرکت مشر امان الله غالب وایي چې دا کسان باید مجازات شي او دغه شان دي د برښنا د ستنو د نړیدلو له امله د رامنځته شوي زیان لګښت هم پرې کړي. دی وایي هیله دا ده چې دغو کسانو ته د سخت سزا ورکړل شي تر څو نورو ته پاند وګرځي. پرته له شکه چې د دغو مسایلو رسنیز کول به نورو ته پاند ګرځي او بیا به هیڅکله داسې ستر جرمونه ترسره نه کړي. د کابل د میربچکوټ ولسوالۍ په مرزاخیل کلی کې د سور د میاشتې په 8 نیټه د شپې لخوا د دغه وارداتي برښناستنې والوزول شوې چې په دې پیښې سره د 2 شپو لپاره د کابل ښار او 2 ولایتونو برښنا پرې شوې وه. همدارنګه د دغو ستنو په نړیدلو سره هغه تولیدي شرکتونه چې له دې وارداتي برښنایي ګټه اخیستله هم د 2 ورځو لپاره چارې په ټپه ولاړې وې. په همدې حال کې د ولسی جرګې د شکایتونو کمیسیون مشر محمد صادق قادری وایي هغه کسان چې ملي ګټو ته زیان رسوي باید سخته سزا ورکړل شي.
کسای تخریبګار وکړي.
دی وايي هغه کسان چې تاسیساتو ته زیان رسوي، برښنا پرې کوي او ملي ګټو ته زیان رسوي، ستر خیانت ترسره کوي. باید دغه شان خیانت عملونو ته سخت سزا واورول شي.
مجازات هم نظر گرفته شوی.
برښنا شرکت وايي چې دغه غوښتنو په نړیدو دغه شرکت ته په مستقیم ډول $300,000 زیان اوخته او په غیر مستقیم ډول بیا سلګونه زره ډالر زیان یې اړولې ده. د برښنا شرکت د چارواکو په خبره تیر کال په افغانستان کې 300 ځله د برښنا ستنې تخریب شوی او یا هم د برښنا د انتقال مزي پرې شوی. دغه شرکت د معلوماتو لمخې دغه کړنو نږدې 1 میلیارد افغانۍ زیان رسولې ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لوی څارنوالۍ تیره اونۍ وویل د علاقه چې د سالنګ په مامدی مشهور و، له یوه همکار سره یې په سالنګ کې د برښنا د ستنو د نړولو په تور هر یو په 14 کلونو بند او دغه شان 8.4 میلیونه افغانیو نه په زیاتې نقدي جریمې ورکولو محکوم شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
لاسونه د ورځې 2 ځلې او هر ځل تر 1 دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا ویروس د سرایت مخنیوی وکړئ.
ورسیدلو د خبرونې دوهمې برخې ته چې ونیس پروګرامونه دي، په سر کې به حقیقت څه دی پروګرام اوري، او ورپسې د ځوانانو لپاره ځانګړی پروګرام تاندې څنګه.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د حقیقت صدای د خبرونه محترم اوریدونکو، تاسو هم خبر یاست چې د کورونا ویروس ناروغان او هغه کسان چې تشخیص کیږي هغه په کابل کې افغان جاپان روختون ته انتقالیږي. په دې بحث کې را سره د افغان جاپان روختون رئیس حکیم الله صالح دی، او لغه سره به د دې شفخانه په امکاناتو او ستونزو باندې خبرې وکړو. ډیره مننه کور ودان صالح صاحب، خیر اغلی.
مننه کور ودان.
د ورځې څومره ناروغان اوس مهال تاسو ته مراجعه کوي افغان جاپان روختون ته؟
تقریبا لکه مو ورځ نه چې لمرنۍ د کووید 19 وایرس مثبته پیښه په کابل کې اعلان شوه، لږ ورځ اوسه پورې ورځ په ورځ د ناروغانو د مثبته کچه ناروغان تعداد زیاتیږي. افغان جاپان کې کوم ناروغان راځي؟ چون په ټول کابل کې یوازنی مرکز چې د ناروغانو د بستر لپاره تیار شوی او همدارنګه ناروغان پکې درملنه کیږي هغه د افغان جاپان روغتون ده. د روغتون ته روزانه په اوسط ډول 150 کسان ناروغان راځي، چې اکثریت دوی نه ځینې چې مشکوک شي، اما مطابق د پروسې چې موږ مخکې وړو ناروغان نه سمپل اخیستل کیږي، او هغه کسان چې خپل ځان باندې مشکوک کی د موږ ډاکټر صاحبان د هغوی نه مکمله تاریخچه اخلي. د تاریخچه په پایله کې دوی سره او مطابق د هغه کریټیریا یا معیارات باندې دوی تشخیصیږي.
صالح صاحب، او بخی تاسو د څومره سمپل د اخیستلو او د څومره پیښو د تشخیص سلرو ساتونو کې د تشخیص وړتیا یا امکانات لري؟
چون لپیل افغان جاپان روغتون چې در نسبت نورو مراکزو ته د کرونا وایروس یا کووید 19 وایروس په نامو مشهور شوی ده، نور هر څوک دلته مراجعه کوي. په اوسط ډول موږ چې کوم ناروغان باندې مشکوک کیږو، تقریبا او یاونه تر سلو ناروغان نه موږ سمپل اخلو. د ورسته دینه دوی ته د سمپل نتیجه اعلانو.
اما مریضای دیګری کې مراجعه میکنند و از اونها سمپل گرفته نمیشند، بنا به مشکل یا محدودیت یا امکانات، کمبود امکانات، او چگونه میشه؟
طبیعی است که این امکانات نه تنها د مشکلات امکانات د افغانستان مواجه است، بلکه یک مشکل جهانی است. ولی د افغانستان نظر به محدود بودن امکانات ماینات، ما از کسای سمپل گرفته میشه که ما تقریبا مشکوک باشیم با او که ممکن، یعنی او اعراض و علائم و معیارات که مربوط به کووید 19 است، او را پورا بتانه، بعد از او ما او را روان میکنه به سمپل بگیریم.
بله.
از سمپل میگیریم.
و یکی از شکایت ها همواره در رسانه هایی بوده که مردم شکایت میکنند که مراجعه کردن، سمپل گیری ازشان شده، با گذشت 1 هفته یا 10 روز یا حتی 2 هفته هنوز نتیجهش نبرآمده. این مشکل چرا؟
مشکل طبیعی است. یک مشکلی است که نه تنها در افغان جاپان، در شهر کابل نه تنها در افغان جاپان سمپل گرفته میشه، بلکه در واحدهای مختلفی که از طرف وزارت صحت عامه تعیین شده از اوجه هم سمپل گرفته میشه، ولی مردم فکر میکنه که تمام ماینات یا نتایج همیجا اعلان میشه. و بعض مایناتی که چون برای ما در خصوصا در لابراتوارهای مرکز که وقت سمپل ها میره وجه سامپل اولویت داده میشه، به سامپل هایی که از طریق افغان جاپان گرفته میشه به اولویت داده میشه. به این اساس و بعضی سامپل ها یا به تاخیر انداخته میشه یا بعضی سامپل ها در بین سامپل مشکلات یا نامشان درست نمی باشه و یا هم سامپل درست گرفته نمی باشه، نتیجه شان مشکوک می بره یا نتیجه شان نامعلوم می باشه.
بله او سالی سه یو شکایت دا همو زین به خلق پتیره چه شک لری چه ما بادا کرونا ویروس باندینی یخته داسی هم ویل کی که گنگوسه اشتا چه گندی اگوی که مراجعه که یو دول داری گی چه که ما بادا کرونا ویروس باندی اختنی یو دی شفخانه تا مراجعه و که اخته بسی دا سمر پرزای اندخ نده
دا خبره خبره ده چون عام خلق وست کووید 19 په ساته نړیواله بیا په وانسان کې ډېر خبر شوی پرول راتونه کې خبر شوی ده نو هر څوک په ځان شک لري کله چې دغه اعراض علائم دی واځ کې درځي شمول لري په خپل ځان باندې مشکوک کیږي نو دې لپاره چې خپل هغه تشویش رافکې نو دوی مراجعه کوي روغتون ته خصوصا افغان جاپان تر ازي نور ځین تر ازي تر څو خپل ماینه او خپل ماینه نه نتیجه لاس تر وړي او مطمئن کی ځان
د دې ترڅنګ د یو شمیر ناروغانو پایوازان هم روغتون ته درځي د غوی لپاره مسؤل ځای شته
د فعل لپاره اوس موږ تقریبا د یو هفته کیږي چې موږ مسؤل ځای جوړ کړی را او د ترڅنګ موږ کوشش کوو ناروغان ته د مشوره ورکو د ناروغان پایوازان ته مشوره ورکو چې ترڅو موږ په روغتون کې تقریبا د ساحه معلومه کړی چې یو سره ساحه ده چې ریډ زون ورتوي او بل شنه ساحه ده چې هغه ته گرین زون وایي موږ کوشش کوو چې پایوازان په گرین زون کې وساتو او نو غواړو چې ناروغان سره پر ریډ زون کې وي ولې متاسفانه بیا هم په دې سن سره مواجه یو چې د ناروغان پیوازان د خبره نه مني او دوی هم د خپل ناروغانو د لپاره تشویش لري او خپل ناروغان او تاخونو ته نږدې ما ته پاتې کیږي.
بله وصالح صاحب برای مسؤلیت و حفاظت از کارکنان صحی و ډاکترانو ته چه تدابیر گرفته اند؟ یکی از شکایت ها مطرح شده در رسانه ها که تدابیر درست نیست و اونا به نحو با خطر بسیار جدی مواجه هستند.
ممکن در ابتدا این مشکل موجود بوده باشه ولی خوشبختانه فعلا ما امو پی پی کیت استاندارده که در سطح جهانی در تمام شفاخانه جهان استفاده میشه ما از او هم در شفاخانه خود استفاده میکنیم ما یک میکانیزم درست برای جا ساختیم تا وقتی که یا داخل میشه به خاطر ویزیت مرضای کووید 19 ما قبل از او توسط یک بخش مشخص و چک میشه و بعد از چک اجا که وقتی که از طریق از او به حساب تایید شد که محفوظ است بعد از او میره به سوی وزارت مریضای خود میره.
به یو موضوع هغه ده چې ډاکټرانو ته په دغه روختون کې او ناروغانو ته د غذا مسله ده. مثلا یو ویډیو خبره سو چې ډاکټران ناستي یو و چې ډوډۍ او لګ لوبیا ورته یې خېده او دوی وایي چې د موږ غذا داده همدا حقیقت دی.
او می سره باندې که موږ فکر وکړو دلته په وزارت کې دوه سیستم دی، یو خو سیستم هغه ده چې عام ناروغان راځي روختون ته او د روختون خدمات اخلي او بل سیستم چې دا هغه د کووید 19 د مراکز لپاره ده. نیک مرغه د کووید 19 د پرسنل لپاره هغه پرسنل چې کووید 19 کې کار کوي که ډاکټران دي که نرسان دي او که کارګر دي حتی که ناروغان دي دوی لپاره فوق العاده امتدادات هم تعین شوي دي او فوق العاده د ډوډۍ صورتونه هم جوړ شوي دي چې اوس د خودمو د روغتون لپاره د انټرنټ کانټینټل نه هم د ناروغانو ته او هم د پرسنل لپاره دوری تیاری.
بله و دکتر صاحب سال امکانات بستر یعنی در یک وقت چی تعداد بیمار را یا مریض را شما میتونید در بستر داشته باشین در شفاخانه افغان جاپان؟
نظر به مراجعه مریضان هستن ولی شفاخانه ما فعلا به نام شفاخانه افغان جاپان 100 بستر مشهور است و خوشبختانه که ما هم 100 بستر در شفاخانه فعلا موجود داریم. در صورتی که باز مریض زیاد میشه ما ریفر میکنیم به مراکز دیگه کووید 19.
وزیر صحت عامه هم چند روز پیش یکی از شکایتایشی بود یا یکی از نگرانیهایشی بود که در برخی ولایات فشار آورده میشه بالای کارمندان صحی به خاطر گرفتن سمپل به خاطر تشخیص ویروس کرونا. شما هم با این مشکل مواجه هستید؟ اگر بله در چه حد؟
متاسفانه طبیعی است که در افغانستان نه تنها در ولایت ها بلکه در کابل همین مشکل ما مواجه هستیم که پرسنل ما زیر فشار مواجه میشه از طریق بعضی کسایی که میخواهی که به شکل فوق‌العاده از می خدمات میگیرم ولی ما کوشش میکنیم که به شکل یکتان به تمام کسایی که از این مشکل رنج میبره برشان هم خدمات عرضه کنیم.
خلکو تا مدارت سده امکاناتم تر کوم حد پوری دی، تجهیزاتم تر کوم حد پوری دی که چیر خدای مکره د کرونا ویروس پیخ زیاتیگی یا مثبت موارد زیاتیگی یا پتاسو باندی رش او ازدهام زیاتیگی امکانات لری؟
الحمدلله د اوس پوره خو فعلا چې د روغتون کې کوم امکانات زغ په لوینم او امکانات موجوده امکانات دي نو تر دې حد پورې تکافو کوي ولی بیا هم موږ پیشبینی کولای نشو ځکه چې ممکن د راتلونکي څو هفتې د افغانستان لپاره ښې هفتې نه وي د کووید 19 د وجه نه. نو بنا ان د هغه لپاره به دا ساتمه ځان تدابیر نیولې دي او اوس هم په پلان روان ده. ولی فینل لپاره کوم امکانات چې موجود دي هغه تکافو کوي او همدارنګه د دغه امکاناتو لپاره اوس فینل لپاره ځینې بین المللي ادارې مراجعه کړې ده او موږ سره همکاري وعده هم کړې ده.
بله صالح صاحب، دا پوښتنه هم مطرح ده چې هغه صحي کارمندان چې تاسو لرئ په تیره ډاکټران کفایت کوي، یعنی په کافي شمېر کې دي؟
دا طبیعي خبره ده، لږ مشکلات او ستونزې شته لکه څنګه چې د کوینین وجنه پر مریضان رواني نظر دوی ناراحت دي، همدارنګه د موږ روغتیايي کارکوونکي هم ستونزې سره مواجه دي. ولی الحمدلله په دانیزو وختونو کې ډاکټران بیا هم مراجعه کوي او راضي او خپل خدمات لپاره تیاری نیسي، ولی بیا هم ستونزې سره موږ مواجه یو. اکثر پرسنل نوی خصوصا طبي پرسنل ډاکټر او نرس له ستونزې سره مواجه یو، خو یو څه حدا پورې اوس موږ روغتون کې اصلاحات راوستي دي او خلک مراجعه کوي. ډاکټر صاحبان دستور نوی استخدام کود او خلکو ته خدمات ورکړي.
و آقای صالح، پیامتان در این شرایط بسیار حساس که با خطر کرونا نه تنها افغانستان و جهان هم مواجه است، پیامتان به مردم چی است به خاطر از اینکه بتونن جلوگیری از گسترش ویروس کرونا داشته باشند و خود را مسئول نگاه کنند؟
چون یک فاجعه جهانی است و از هموطنان مخواهش مایی است که امو تدابیری که به خاطر حفاظت و از کرونا باید مراعات شوه که باید از قرنطین است، ولی متاسفانه باز هم شهری ما اعتنا نمیکنه به قرنطین و همچنان امو آموزه های تعلیمی و صحی که از طرف کارکنان صحی، از طرف وزارت صحت عامه، از طرف سازمان صحی جهان برای هموطنان عزیز ما گفته می شود از طریق رسانه ها باید امور جدا مراعات کنه. اگر مراعات نشوه خدا نخواسته به یک فاجعه بزرگی مواجه خواهیم شد.
دیر مننه کور ودان،
تشکر میرم.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژخیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګ درنوریدونکو ته سلامونه وایم. ستاسو روغتیا په هیله ده ونه په دې موضوع بس کو چې ځوانان باید د ژوند ملګری په انتخاب کې کوم معیارونو ته پام وکړي. هغه چې په پټو سترګو له یو کس سره ژوند پیلوي پایلې څه کیږي؟ د ژوند ملګری د انتخاب په مسله کې کوم ستونزې شته او ځوانان دا ستونزې څنګه حل کولای شي؟ د تاند څنګ د خبرونه همایون هوا جوړ کړي او زه مریم توخی وړاندې کوم. په پیل کې د خبرونه د موضوع اړوند راپور له همایون هوا څخه اورو.
د ګډ ژوند د ملګری ټاکل هغه مسله ده چې د انسان د ژوند لوری ټاکلی شي. که مو ښه ملګری پیدا کړ ژوند به مو په خوښۍ، او که له نامناسب کس سره مخ شوی بې خونده ژوند به مو په نصیب شي. ځکه خو اوس ډېر ټینګار په دې کېږي چې باید د ژوند د ملګری په انتخاب کې دقت وشي، خو په افغانستان کې بیا ډېر کله په دې مسایلو بحث نه کېږي او حتی د ځوانانو غوښتنې، شرایط او معیارونه په پام کې نه نیول کېږي. د لوګر اوسیدونکی عبدالحمید ظفر وایي دا چې د ځوانانو لپاره د ژوند شریک نور ټاکي، ځکه د ځوانانو معیارونه له پامه غورځول کېږي.
داسې د موږ ټولنه بعضې کلتور او د انانات لري، دغه انانات ځینې خراب انانات په دې کې یو همدا داسې د جلکۍ لیدل مخکې له هغه څخه عیب و ننګ او هغه ګڼي، ټولنې دا غیرت ځانته ګڼي. تر حالې سې باید مخکې له دې نه د جلکۍ او د هلک توافق شر ده، ځکه دا د ټول زندګي یا د ټول ژوند معامله ده. په دې کې هېڅکله بیا داسې نه شي کېدلی کله ورسته لوادنه یو بلګوري دیغي خوونه یا دیغي عادت یا دیغي کلوړه د سر تفاوتي مختلفي به د ژوند د تاریخ یا تاریخ تمامیږي یا د خوشنه سره مسته کې اکثر لمده خوشنه راکې سی بدل لوادنه یا د میړه خزه خوخنه یا د خزه میړه خوخنه دا ټول عوامل هم دا شی راځي
د کابل اوسیدونکو سمینه وای هغه ځوانان چې په پټو سترګو او د نورو په خوخه د ژوند ملګری انتخابوي کې د شي ګډ ژوند هغه سینوي څنګه چې د تملري
لا نړ خبر د خبرو ته پام وکړي ځکه چې هغه انسان سره چې ژوند تیر کړهونه پیژنې یا یعنی هم سره هم فکرونه وسی نس کې ولا غسر ژوند سم تیر کیا او سره خوشاله وسی که څه هم ډېرې د سی پی شوې دي چې نه پیژنې او میارونه ته عمل کې پام نه دا کړای ورسره به ډېر سن سره مخ سوي دي چې ډېرې ځای کې داسې د حل لار ولري خو ډېرې ځای کې به د حل لار هم نه لري نو مجبور دي چې تحمل کی
ایمل منګل وای هغه ځوانان چې د ګډ ژوند د ملګری په انتخاب کې یې میارونو ته پام نه وی کړای ډیر کله په ګډ ژوند کې کامیاب نه وی او مسولیت هم نه مني
ولا پیدا کیږي بس داسې ځوانان شته دي چې مور پلور په خواخه وده کړی وي خپل ژوند سره ډیر ستړی وي کوشش کوي چې دویم ادم وکړي دا د بسار همیشه دا سر ته ټکی ځاړي کی بعد الفاظ کې چې دا ته مو ته کړی دو دا داسې دي دا مو ته په لټرای کې دی ته وبسلې دو
دا خوست اوسیدونکو سنگر دا مهمه بولی چې د یو چا په اړه پوره معلومات وشي بیا د ګډ ژوند فیصله ورسره وشي
کوم معیار وده وک کوم رقم خلکو سره مثال یو هغه انتخابو مجبور دی دار اړخه د دوی هغه وګورو هم د تعلیم لحاظ نه هم په کورنۍ باید وګورو کورنۍ پښتنه وکړو د قوم پښتنه باید وکړو د هر اړخ نه ټول هغه چې وشي ان وروسته بیا خپل انتخاب کوو بیا به ان شاء الله مشکل نه راځي په داسې هغه کې او بیا ژوند دی انسان دی بعض وخت کې د مور پلار په خوښه کې واده وکړي مشکل راځي که په خپل خوښه وکړي هم راځي خو موږ باید هر وخت کوشش وکړو چې هر اړخ نه ښه پلټنه وکړو اسلام کې هم د کوم هغه نشته که د دوی سره مخامخ خبرې وکړی شو او دا به ډېره ښه خبره وي چې
قاری بشیر احمد احمدی وای اسلام هم د ګډ ژوند د ملګری په انتخاب کې ټاکلی معیارونه لري چې باید پام ورته وشي
نبی علیہ السلام فرمایي چې خلک د خپل ژوند ملګری د څلور معیارونو لمخې انتخابوي اول د خایست لمخې دویم د مال او دولت لمخې دریم د نسب لمخې او څلورم د دینداري لمخې خو رسول الله السلام توصیه کوي چې تاسو د ژوند د ملګرتیا لپاره هغه څوک انتخاب کړئ چې دینداري پکې زیاته وي خو د دې ترڅنګ زما په نظر د ژوند د ملګری په ټاکنه کې باید داس څوک انتخاب شي چې ستا ارادي تصمیم او ولایتونو ته احترام ولري همدارنګه د ژوند ملګری باید داس څوک وسی چې تا سره د ژوند په خو او سختو حالاتو کې د خوشاله ژوند تیرولو حوصله ولري او د مسؤلیت پیژندونکي وي
حیا په پلزی بیا د خپل معیارونو مطابق د ګډ ژوند ملګری ځان ته ټاکلی خدا چې څنګه هغه وایي
مخکې لدی چې نامزاد شو کوژده وکړو یعنی خپل نظریات هم یو بل ته وویلې خویونه عادتونه هم یو بل ته وویلې چې زما څه خوښي څه بد لري یعنی مثلا زما خوښه د هغې خوښه د هغې ناخوښه زما ناخوښه د هر څه سره تغییر او تبدیل شو وروسته له هغې چې موږ توافق ته ورسېدو د فامیلونو نظر شو ځکه چې هر انسان حق لري چې لومړی باید خپله انتخاب وکړي وروسته د هغې فامیل په جریان کې واچوي بیا چې پس له دې چې فامیل هم کوم ممانعت نه درلودو بس بیا نو نامزاد شو سره
لیکوال سید رحمان عمران وایي د هر انسان معیارونه بیل وي او د ګډ ژوند د ملګري په انتخاب کې ځوانان باید خپلو معیارونو ته وګوري نه دا چې نور د دوی لپاره معیارونه وټاکي
هر څوک مختلف معیارونه لري زما په فکر سره زمونږ شاید په پنځه کسه داسې پیدا نه کړو چې یا په سختۍ سره به پیدا کړو چې هغوی مشترک معیارونه ولري هر څوک په ژوند کې ځان لپاره ځینې معیارونه لري ځینې سرې کرښې لري ځینې داسې عادتونه خصلتونه لري چې هغه ډېر ورسره موزون دي او ډېرې خوښېږي ډېر ورته خوشحالیږي او ډېرې ورته په زړه پورې وي نو زما په فکر سره سې هر څوک دې کوښښ وکړي چې په هغو عادتونو په هغو خصلتونو په هغو معیارونو چې خوښېږي ورته په زړه پورې دي په هماغه سره سم د ژوند د شریک یا د ملګري ټاکنه وکړي
خغله عمران په دې باور دی چې ډیر کله داسې نه پیهیږي چې سل په سلو کې یو کس زموږ په معیارونو برابر وي، بلکې دا په دې پورې هم اړه لري چې له واده وروسته د ګډ ژوند ملګری مو څنګه روزی او جوړوي.
په اکثره کورنیو کې د میړه او د ښځې ترمنځ د جنجال یو منشأ هم همدغه نقطه ټاکي. نو زه فکر کوم چې دې لپاره د میړه د کوښښو کې چې د ښځې د روزنې یو پروسه شروع کړي او هغه معیارونه، هغه خصلتونه او هغه عادتونه د پکې وروزي په سلسله وار شکل سره، البته نه دی جګړو لګان نه دی د شخړې للارې له نورو مسله تمیز لار نه دی استفاده وکي او دغه غوره خصلتونه او عادتونه دی پکې وروزي.
غواړی د مخکخو او بریالي ځوانانو د ژوند له کیسو خبر شئ او له تجربو یې استفاده وکړئ، د تاندې څنګه خبرونه واورئ.
هر څوک چې بدلون را شروع کړي د خپل کلی دی را شروع کړي.
ما په هنر کې مدد ته دومره ارزښت نه ورکړم، ما معنا ته پکې ارزښت ورکړم.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځ د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خبريږي.
دا چې ځوانان د ګډ ژوند د ملګري په انتخابولو کې کومو ټکو ته باید پام وکړي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له ارواپوه او د کورني مسایلو له مشاور استاد شرف الدین نظیمی سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
استاد، په پایل کې دا راته وایي چې د ګډ ژوند د ملګري د انتخابولو لپاره کومو معیارونو ته باید ځوانان پام وکړي؟
واده خپل معیارونه لري. هماغه ډول چې یو ژورنالیست راډیو کې کار کوي باید خپل معیارونه پوره کړي، هماغه ډول چې یو استاد غواړي پوهنتون کې تدریس وکړي باید خپل معیارونه پوره کړي، هماغه ډول چې څوک غواړي کانکور کې امتحان ورکړي باید خپل معیارونه پوره کړي. واده هم همداسې یو مسله ده. له بده مرغه واده په افغانستان کې تر اوسه پورې سنتي پاتې ده. خلک راځي خپل نظر ورکوي چې زه باید مثلا مور راځي نظر ورکوي یا مثلا پلار راځي، دا خو تخصص ده، دا خو مسلک ده کنه، لکه تبابت، لکه د معدې تکلیف، لکه د ګردې تکلیف. بس اصلي دا ده چې موږ باید خپل د واده معیارونه پوره کړو. اول معیار د واده لپاره سن ده، یعنی موږ باید هغه چا سره واده وکړو چې همسن وي. همسن په ارواپوهنه کې د جلي عمر باید 3 کاله لاله کټیږي. دویم د بلوغ مسله ده، هغه هوښیار ده که نه، د هغې فکر صحیح کار کوي که نه، د هغې ذهن صحیح کار کوي که نه، د هغې ټولنیز اړیکې صحیح دي که نه، هغه له جنسي اړخه او له جسمي اړخه بالغه سوی ده که نه، هغه خلاقه ده که نه. دا مهمه ده. دریم مورد تناسب ده. تناسب یا هغه په اصطلاح ورتهوالی، څومره دغه کس چې تاسو واده ورسره کوئ دا څومره له هغه کس سره چې تاسو یاستئ تناسب لري، آیا د تاسو مناسب ده؟ څلورم مورد کورنۍ ده. اوس نو تاسو دغه جلۍ چې هغه کور کې لویه سوې هغه کور کې سره خم ده. که دا جلۍ په مور سالاره یا ښځ سالاره کورنۍ، نو تاسو که دغه کور نه جلۍ راولئ په دې کور کې هم ښځ سالاري کوي کوي که تاسو غواړئ کنه کوي، ځکه چې هغه په ښځ سالاري سبک ژوند کړی را لویه سوې په هغه کورنۍ کې ده، دلته هم ښځ سالاري کوي. یعنی کورنۍ ډېره مهمه ده. او دلته په افغانستان کې خو یو څه د کورنۍ تفاهم مهمه ده، کورنۍ سره همغږي مهمه ده، کورنۍ نظر مهمه ده. بل مورد له کورنۍ نه وروسته سلامتي ده. مقابل لوری ته چې واده ورسره کوي څومره سالم ده، آیا هغه یو شکاک انسان ده، آیا هغه یو مضطرب انسان ده، آیا هغه یو ډپریشن لرونکی یا د ژور خپګان باندې اخته لرونکی انسان ده. په ضمن کې هغه د زړه ټکان لري، شکر لري، نو مواد مخدر کاروي، دا ډېره مهمه ده. تاسو اوس یو نالوسته کوئ هم پوډري، تاسو یو پروفیسور کوئ هم شرابي، خدا خو پروفیسوری خو مهم نه، دلته الکول مهم دی، احتیاط مهم دی.
یو خبره ده هم ده چې ځینې ځوانان مثال وایي چې زما یو څوک خوښ دی، نور زه نه ګورم چې هغه کوم یارونه لري، له ما سره مطابقت لري که نه لري، یعنی دغو خبرو ته ډیر پام نه کوي. ستاسو په نظر په دې مسایلو کې علاقه څومره مهمه ده؟
علاقه ډیره مهمه ده. آیا درته جذابه ده، اټریکټیو ده، مینه ورسره کوي، علاقه ورته سره کوی، سي جذب کوم سي کنه، کېدای شي ښه انسانی اما مینه نه ورسره لري، کېدای شي په ټول عمر ژوند ورسره وکړي، احترام ورته وکړي، اما مینه بل شی ده، هغه بیا بل چېرته جبرانوي. په همدې خاطر ځینې بیرته طلاق اخلي. موږ تقریبا د واده په برخه کې 8 شخصیت لرو. مثلا درونګرا ده که بیرونګرا، دا کس ته کوي که ته درونګرا یې او بیرونګرا وایې که کور دې ګډ ده، ته ډېر بیرونګرا یې، مثلا ډېر مست یې، تفریح خوښ یې، مېلې خوښ یې، ښځه دې غواړي چې تمام ورځ په کور کې کښېني، تحقیق وکړي، لیکنې وکړي او بوم ناستې، ښه ته دا به دې سره څه کوې، یا د ښځه ډېره مسته مولا یې، ټولنیزه یې او ته بومې، ښه دې سره څه کوې. یا مثلا حسي ده، ځینې خلک دي حسي دي، هر څه حسي چې ګوري عمل کوي. ځینې خلک دي حسي نه دي، شهودي دي، الهامي دي، مثلا خرافاتو ته مثلا نن شنبه د دسی کیږي پرون شنبه و دسی کیږي مور مې دسی و دا د دې شان طرز ځینې دي مراتف دي یعنی تغییر راوړای شي ځان کې ځینې دي فکری دي هیڅ اړیکو ته ارزښت نه ورکوي څه فکر ویلې او منطقي و هماغه کوي اته ډول موږ شخصیتونه لرو اوس که تاسو راسئ او خپل مخالف شخصیت سره واده وکړي تبایي
نو ورېدونکو د تاند څنګه د خبرونه هم پاتې رسیږي تر بیا ښه وخت ولرئ.